په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویډر ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې اوري چې حکومت یو بار بیا وسله وال طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤل ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سولې پر وړاندې اصلي خنډ او د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل طالبان بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه د جمعې په ورځ لیکلي چې طالبانو د افغانانو او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې په تکراري توګه رد کړي چې باید اوربند وکړي او له افغان دولت سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي صدیقي زیاته کړې چې افغان حکومت هیڅکله د سولې پروسه له پامه نه ده غورځولې او د تلپاتې او باعزته سولې لپاره ژمن دی. د ولسمشر ویان طالبان مسؤل ګڼلي چې د ده په وینا جګړه انتخاب کړې ده. صدیق صدیقي ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه به د خلکو د ځان او مال خوندیتوب ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د مې په 12مه نیټه په 2 حملو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول، ولسمشر اشرف غني افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات بیرته پیل کړي. طالبانو هم ویلي چې د دغو عملیاتو ځواب به په جګړه ورکړي او د خپلو ځایو دفاع به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د 5 شنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 12:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان وایي د یو امریکایي شرکت څخه پر کووید-19 د اغیزناکو درملو جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سلاکار ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د دې درملو د جوړولو کار تر راتلونکو شپږو څخه تر 8 میاشتو پورې پیلیږي. میرزا وویل ډیر خوشحاله یم چې په امریکا کې د ګیلیاد شرکت جواز مو چې دې ته داوطلبانه جواز وایو په ټوله نړۍ کې 5 شرکتونو ته ورکړل شوی دی. د دې جواز لمخې به د ریمیډي سیور په نوم درمل په پاکستان کې هم جوړ سي.
وو پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی.
ریمیڈی سیور هغه درمل دی چې په امریکا او جاپان کې د بسترسوي ناروغانو لپاره ورڅخه استفاده شوی. اوس مهال دا درمل په نړۍ کې د کووید-19 یوازینی درمل نه ګڼل کیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور لمخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي ورځې ځکه د کورونا ویروس لکبله میلیونونو کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهېږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپاره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته ورسېست. حکومت یو بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل، خو د امریکا یو چارواکي بیا ویلي چې په دغو حملو کې داعش ډله لاس لري. دا زده او نقید څرګندونې ولې کیږي؟
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ، او دغه مشترک دښمن په وړاندې کې سره متحد نشئ د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلکې فعالان وایي چې په وروستۍ حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وشته.
یو درز وشو، درز سره زما خپل ژوبله شوه، بل ملا کې امداد وشو، خپل دا خپل ژوبله ده. نو کله چې موږ تل د چا خپل چا لاس و
په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور پنځه ستنه زموږ وطنوال روغ شوي او اول ستنه نور متاسفانه خپل ژوند د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په نور موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې ملخانو کروندګر زیانمن کړي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. حکومت یو بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو، بېګنا خلکو په عام وژنه کې ښکیل دي. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې امریکا د اسلامي دولت وسلوله ډله یادش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلزت تیر شپه په دې اړه پر ټوټر ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو لمخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د زندولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغوند شي چې دغه غوښت ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روسي بریدونکو کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته په اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او جلا د طالبانو ډلې ته په خنړی وبریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومانو، ښځو، بېګنا خلکو په قتل عام سره د خپل ښکېلتیا په اړه بېخبري وښیي. داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د وی تازه اعلامیې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. خو دا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش، د دغه نظرونو اختلاف، طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه، هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي؟ د سیاسي چارو پوه محب شریف:
حکومت چې له خپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل.
د خلیزه د څرګندونې وروسته له هغه د چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه.
په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ حملې وسوې چې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسلوال طالبان لس لري، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي موندنې شي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پانتون له استاد شفیق امین څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دغه چارواکي د څرګندونو ترمنځ ولې دا تناقض ده؟
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومتلیک ته زیان ونه وړي، حتی تر دې چې په وروستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نه شي او د قطر کومه حکومتلیک چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حق له موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورئ، د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښیي چې دولت او طالبان سره نږدې کړي. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او سره متحد نشي د دې په وړاندې نو کېدای شي چې د منځني ختیځ غوندې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل ګڼي، د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولی سي؟
بېل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا چیرته چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حملې رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواوو لپاره تحریک آمیز تمامېږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغېزې کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
د بلخ ځینې مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دوی په خبره چې دولت یې هم وژني او هم د طالبانو ټاپه ورباندې وهي. دا چې برید څنګه سوی او چارواکي په اړه څه وایي، اسدالله لودین راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلی اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې د غلطه ملکیان په نښه کړي، خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تیرې سه شنبې په شپه له تراویح لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو، د نږدې ګاونډ کسانو، شهیدان هم دغې دي، زخمیان هم دغې دي، داسې څوک نشته چې
دغه عیني شاهد چې ورور یې دې برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی، ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته رالو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شو. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلی چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و، سلاح ورسره وه، د سلاح په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږدی زدر سر لاش زبر کارو کم نو دل تدا نیر مکت تهدید مو کو قار شو چنا تاس دو کسن بیت کور راشی نو د کور مک دو کسن روان شو ددم بیا ورور ته مام ویل چ مال پاتش ستا په زم کار کوم نو منګل تا کار کو بیا مونږ تل تیار راغله تیار و چې تاس سرکار نه تاس خپل کار کو درنه لری شو یو درز وشو در سره زما خپل خپل جوبلا شو بل ملا کې مم درد وشو خپل دا خپل جوبلا ده نو کلچ مګه تل چا خپل چا لاس و خپل رول مم کې ونه پیژند خپل نه پم چې چا کور ته بوتلم روسه د خبر شو زما رول مم شهید کړي وو
د بلخ د ادبی خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوې تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپورته لیدي چې ګواکې دغلته طالب راټول دی د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ور باندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولست دی او هغه ولست دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته ووایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوسته په سړک کې ور باندې کنده وباسي د دې په خاطر چې دغه کلي ته نور ټانګونه رانشي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قل اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قل اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسی خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي وو چې هوایی برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایی بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسی افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
که په برخ کې ملکیان وژل شوي، په اورزګان کې 24 طالبان او 9 افغان سرتیري وژل شوي. شریف الله شرافت روباندي راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د هوایی بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید وکړ او غوښتل یې چې یا د کمپ ته سکوت ورکړي، خو وایي سمدستي سیمې ته هوایي ځواکونه ورسېدل او یاد وسلوالۍ تر برید لاندې راوستل.
جګړه تقریبا د سهار ته 3 بجو پورې ادامه لرله چې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې په میړانه سره دفاع وکړي. د خاورې څخه خپل په جریان کې د ای بي ستنو د دایرې د انداخ له امله 21 طالبان وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. همدارنګ د وسلوال مخالفینو 4 تنه اجساد د ملي اردو په کمپ کې پاتې دي.
ایبادی وای په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو پر مهال نه افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز اته تنه نور ټپیان دي. نوموړي هم دا راز زیاتوي چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې بیا د یو بل هوایي برید پر مهال د وسلوالو طالبانو یو پټنځای له منځه تللی او پر مهال یې 3 طالبان وژل شوي دي. هغه وایي د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهمات هم له منځه وړي دي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی د وی خبر پانی په خبرولو سره د افغان چارواکو د خبري رد کړی دي. د فداسیال کې د چپدی ورسی کی په کابل او یو شمیر نورو شارونو کې تر خنړی بریدو نورسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته امر وکړ چې لا دفاعي آلات څخه ځان تاروزی آلات وباسي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 19 کسان مړه سوي چې دا لوړ شمیر ګڼل سوی دی. خاطر پردې سل نورو جزئیات سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبت پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبت پیښې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې 6350 ته ورسېدي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
په تیرو څلورو ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 45 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 19 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 102 شپېته او هرات 132 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرز بندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پورس آزادی رادیو ته وویل دوی موږ له ټولو هټیوالو او د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې مو سره هوکړه وکړه چې یو شمېر خپل هټۍ د سهار لخوا او یو شمېر وروسته له ماسپښین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه مو تعهد ترلاسه کړی او کابینې ته مو استولای دی. د ښاغلي حیدری په خبره لا اختر وروسته د قرنټین په اړه خبرې روانې دي او ډیر ژر به په اړه پریکړه وشي. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې باید د اوږد مهال لپاره د قرنټین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کورونا وایرس مطالعاتو څېړونکی ډاکټر جاوید صافی دی. نوموړي صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمی میاشتې وړاندې هم وویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې د شمیاشت یو کلونه پکې ولګيږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول اوس بیا پر تاکید وکاو چې دا لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نورو هیوادونو چې دغه قرنټین ته اوس نورو طرحو باندې کار وکړو د قرنټین به دغه کم وخت لپاره یوه ښه بېلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پایه پورې ځان ونشي ساتلی.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملي شي چې حداقل د دغه ډېر زیات د قرنټین بدیل واوسي؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري. نو په دې خاطر داسې بېلګو باندې کار وکړي چې تر څو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگاهه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر افغانستان حکومت په غټو خارونو کې باید داسې بیزګي په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی او تر څنګ خلک مجبور کړي تر څو دغه قواعد لکه واټن د ماسک استفاده کول لاسونه وخت په وخت مینځل یعنی په دغه کارونه که چېرته دی عملي کړي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسې به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کوو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لک کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د وروشي په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوی ول په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړه کړي او تقریبا درېمه حصه انسانان یې په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دوامه په درېمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي هوا یخیږي نو دغه ناروغي تنفسي ناروغي خپل را پیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باید د دې لپاره کېدای شي وا په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضي درمل مختلف هیوادونه و ازمایي کېدای شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بیخي مخنیوی وکړي کېدای شي معاصره اوسېږي یا اوس هم طبي چارواکي پرې کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پاکستان کې فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند تور لګولې چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره دیموکراسي پر شا بیایي. تفصیل احمد تکل.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینې ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي هيا شوي او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. له دې لوی بریا لاس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپله کمزوري حکومتولي پټه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي.
د پاکستان په اړه بل راپور دا چې په میلیونونو ملخانو د دغه هیواد پر کاروندو برید کړی دی. اسدالله الدین او نور تفصیل.
ملخان واړه موجودات دي خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کاروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خماري ختم کو کته سند مې ختمه کړ، غنم یې دغه برباد کړ، بس یې دغه برباد کړ، اوس نو را روان دی، اوس نو دا ماز پاس دغه سره برباد دی.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس ما په لاش کې دي دا ټول خوړلې دي دا ختم کړې دي. دا
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم
30-40% موږ دا دعوه کولای شو چې موږ دوی کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو. نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نسی ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو له کبله زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنۍ